شپه نه بجه شوی ازادی راډیو او ری پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویسل لري کې دوه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د هیواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. میلر دغه راز زیاته کړه چې د دې هیواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارزدافر کرن ډیکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامر شام لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبري آژانس سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار ول قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې پورس د اکتوبر په 14 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دا شپږمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن اسرائیل ته ګواښ وکړ چې کچېرې له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا څرګندونې خبریالان ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه وکړې. ایران تیره شپه پر اسرائیل لو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي و توغول. خو د اسرائیل پوځ ویل د ایران لوري توغول شوی ټول 180 توغندي شن کړی دي. د اسرائیل د پوځ په خبره ده د توغندوی د توغول په پایله کې دوه ملکیان انټپیان شوی دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښتو کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د سر د تیرې اونۍ له پراخو بریدونو او د بیروت په جنوبي څنډو کې له هوایي برید وروسته چې د حزب الله مشر حسن نصرالله پکې ووژل شو د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. حزب الله وویل چې له اسرائیلي سرتیرو سره چې مارون ال راس کلي ته ننوتي وو نښتې کړې دي. دې ډلې په یوه مخکیني بیان کې ویلي چې اسرائیلي ځواکونه چې هڅه کوله په شمال ختیځ کې وړاندې د العادیسه ان کلي ته ننوځي په شاتم به ولیدي. د لبنان پوځ هم وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له هغې کرښې چې دواړه هیوادونه سره جلا کوي انتیری کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمېر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې.
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي اواله بیله شکه چې سوله ییز دوله په عدم د تشدد خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي.
د نورستان د مرکز پارون او د کونړ د مرکز ترمند لوی لارې د رغولو چارې پیل شوې چې خلک پرې ډیر خوښ دي.
اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بحث کې دي.
د کندهار اوسیدونکي بیا د لاؤډ سپیکرونو او بازارونو کې له شور او زوږ څخه شکایت کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت بندیزونو راپورونه یو شمیر خبرالانو او د خبرالانو ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان خبرالانو د ملاتړ سازمان تیر ورځ د ویلې مې خبرولو سره دغه بندیز غندل او د مطبوعاتو د ازادۍ او د دیموکراتیکو حقوقو نقص بلل. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغه اقدام په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکل پر راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولای شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې بے تصویر او بے انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نس کولای چې ریپورت جوړ کړي.
اجازه نه دادن به تصویر برداری
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړ کورنی او بهرنی بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه غوښته د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي او د بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. که نن دې په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبا به په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سه شنبې په ورځ په اعلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم درز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږې په 28مه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال د جون په 15مه د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځ په توګه نومولې ده. د عدم تشدد د مفکوري لاریان وای چې د هر ورځ په تیرې دو سره د جګړې په وړاندې کرکه په زیاتې دود او احتمال لري چې له دې لارې په افغانستان او سیمه کې مثبت بدلون رامنځته شي. خو د نړیوال اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په نړۍ کې اوسنیو عیني واقعیتونو ته په کتو عدم تشدد مفکوره او فلسفه مثبت پایلې نشي لرلی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
د جنگ په اړه به زه دغه خبره وکړم چې تر اوسه خو د موږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه مړ شوی، خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کېږي خفه کېږو پې، ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي. او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بېخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نستړی کیدونکې مبارزه وکړه چې د کابلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا بچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفي خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لار کې ګڼې قربانۍ ورکړي. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
نو دا د پرکوتوسو جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشو او متاسفانه هغه لا اوس شروع ده بین سر وخاله ده. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه دا ولسی پاڅونونه چې ورته موږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییزه ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړې دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هیواد پر جنوب د اسرایلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي، د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په خاوره کې یوه کلي ته ننوتي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. نور بله حسین احمد زی واورو.
د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په یوه سرحدي کلي کې نفوذ کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغه ډلې نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سره اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسیدونکو غوښتل چې خپل کورونه پرېږدي. پاینال کې دغه پوځ د خبرداري ورکړی چې د لبنان په مختلفو سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځ وړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلی خار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي خار کې دویش کسان وژل شوي او وسل بخنو ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 36 ساعتونو کې پر بعد د اسرایلو په بریدونو کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژل شوي دي او 350 ډیر نور ټپیان شوي دي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحده تیر شپې پر اسرایلو پراخ توغندي بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایلو 200 توغندي توغولې دي. خو اسرایلی چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شند شوي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپین شوي. دغه توغندي بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شوي دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایلو په دفاع کې ښکیل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت د اندېښنې وړ لوري ته روان دی او لټولو خلکو خواوي د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تازه ورکړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لپاره د هیواته د دې ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک باندې سولګه
را پورونه مرکه او اوریدونکو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې خزه د عاید پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان خزه له ټولو نه عوامه زینو د کمیدو په حال کې د په عین حال کې یو شمیر مسلکی افغان میرمن هم وای چې له سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبید سپوږ می پرپورت کې
د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دبليو اف پی ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزې د عاید پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د غیدارې نن چهارشنبه د اکتوبر پر 2مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې افغان خزې له ټولنې او عامه ځایونو د لری کېدو په حال کې دي. دبليو اف پی دا راز ویلي چې په ټول افغانستان کې د زرګونه هغو میرمنو سره چې ډیری یې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي او سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو نوې مهارتونه زده کړي او په خپل پښو ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې وایي چې د بیکاری لامل له سختو ستونزو سره مخ دي.
په خپله د خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کدن دیگه هست، زندگیس مشکلات خود داره دیگه.
نسرین چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې شل کاله دنده ترسره کړې او اوس به دنده د وایي چې د کورنۍ یوازینۍ سرپرست او ډوډۍ ګټونکې ده. نو موري وایي د ولورګانې چې نه هم ټولګي کې زده کوونکې وي اوس په کور ناستې دي او د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
زندگی از چندین مار عریضه او گپ سخن داده مریضی مارکسه اهمیت هم نداد.
څو سنې مریضه وکړه چې اهمیت ورنه کړ، مجبور شو کې نستو په کور کې. چاره نه لرو، زړه مې خوږېږي چې کله فکر وکړم شل کاله مې خپل هیواد ته په صداقت او رښتینولۍ کار وکړ او اوس بیکاره یو. راشي زما د ژوند حالت وګوري، زموږ حق یې وخوړ.
از نزدیک بررسی کنین که ما چی حالت دارم، اما که ما را خوردن و پایمال کردن نگه چی بگویم، افسوس صد افسوس دیگه.
نسرین خایی دی زرگونه هغه افغان میرمنو یو بیلګه وی چې اوس مهال به دندو دی او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت پخوانی کارمنده چې نواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو پر اتک سره د دغه وزارت په لمنځه تللو سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
ما په تیر حکومت کې د ښځو چارو وزارت کې دنده ترسره کوله، نو د طالبانو د راتګ سره کله چې د وزارت له بینه لاړ نو زه هم له دندې څخه ګوښه شولم او بیکار یو او په کور کې یو. ښځو ته خو هېڅ دنده نشته، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو، ډېر اقتصادي مشکلاتو سره، ځکه زه یګانه کس وم خپل کور کې چې کار مې کوه او خپلې کورنۍ مې مالي لحاظ نه حمایه کوله.
یو بل امیرمن او د خپل کور سرپرسته چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل
که د کابل حالت شاس ما بهتر بر شما معلومه ده.
د کابل وضعیت خو لمونه تاسو ته ډیر معلوم دی، مخکې مو یو کار کولای سو، اوس هیڅ کار ته نه پریخودل کیګو. ما مخکې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي په دفتر کې کار کاوه، له هغه مخکې د کرزی سره په دفتر کې صفه کاروم، خو اوس می وضعیت ډیر خراب دی او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
روز سره محمد دغه شما می یو څه کومک کته ما کنه.
نو موري له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سیشن به په ورځ د مې پاتې ویشتمه په خپل راپور کې د کورنیو خزینه سرپرستانې په 2024 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار کولو محدودیتونه لګول شوي دي چې ورسره ښځې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان میرمنو د ستونزو په باب مو اوریدل. د پرون او سعد آباد ترمنځ غزیدلی سړک د یوې برخې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دغه سړک ټول 115 کیلومتر اوږدوالی لري چې اوس د څه باندې 20 کیلومتره د اساسي رغولو کارونه پیل شوي او د پاتې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د دواړو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې سړک رغېدو ته خوښ دي.
په نورستان کې چارواکي وای د پارون او سد آباد ترمنځ د غزیدلی کندو کپر سرک درغولو چارې یو ځل بیا پیل شوې. د دوی په وینا په لومړی قدم کې به څه باندې 22 کیلومتره سرک جوړ شي او د پاتو برخو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت سرپرست والی قاری زین العابدین عابد د کار پیل کولو په مراسمو کې وویل
کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و نو ان شاء الله نن افتتاح وشو. اې دا تمویلونکي د فوایدامي وزارت دا او تقریبا څه دی پاسه 600 میلیونه افغانۍ لګخ پی راځي.
په نورستان کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د سرک پلانواله 9 متر دی، د ساتنې لپاره استنادي دیوالونه لختي او پلچکونه جوړیږي چې ټول چارې به د یو کال په موده کې بشپړي او ګټه خستنې ته به چمتو شي.
پنر نورستان عمومي لار رسما افتتاح شو. د مونږ په دامي وزارت نه د موین سب هم راغلی 20 کیلومتر ده دولاتونو په حساب باندې.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو خوخت چې د پارونه سد آباد ترمن سرک رغولو بند کارونه بیا پیل شول او ورسره به دوی له وسنۍ ستونزو وژغورل شي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د ریچالام کلیوالي شورا مشر مولوی عبید الله ازادي رادیو ته وویل
دغه مخ کې لاره جوړه شوی و دغه سرک او د بارانو د واورو او د غوړختونو د عمل ټوله تخریب شوی و. مریض بر روان شو او څو ساعت بعد به مطلب سد آباد او روغتون ته رسیدو. هغه لار دومره خراب و چې د مریض به خپسې د بدې نه بتر کو. د نورستان د ولایت یو ټاپور ولسوالي د ماڼګي ولسوالي د چپې دری ولسوالي د ډیرګن ولسونه په دغه پرته دی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری وای د یاد سرک جوړېدا به نورستان ته د سیلانیانو راتګ زیات کړي
او دغه سرک نورستاني ولسونو د اقتصادي انکشاف کې ډیر مهم ونډه لرلی شي. اولی اسانتیای یا اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بش کې دي.
خاغلی ولسدری ل چارواکو غواړي چې د سرک ل کارونو دي په سمه توګه څارنه وکړي سو د تیر په سیر یو ځل بیا د خند او زند ښکار نشي. د یادونه د چې د پارونه صداباد سرک په خولو چاري د پرزیدلي جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پیل شوه به چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ وردیش پوري پاسپارت ډول جوړ شو. د نورستان عام ولسوالۍ په ګډون په نورو څو ځایونو کې هم د قیر کولو لپاره چمتو و، خو په 2009 کې په یاد ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي سره کارونه په ټپه ودرېدل. له 2010 وروسته بیا په حکومتي بودیجه د 22 کیلومتر رغولو چاري لپارون پیل شوې وي، خو د امنیت نشټوالي او نورو ستونزو په وجه کارونه بند شول. همدا وجه ده چې تر اوسه نورستان یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او خلک ستونزې ګالي.
په کندهار کې یو شمیر ښاریان د ښار په مرکز او په ځانګړي ډول علمي مرکزونو استوګنې کورونو او روغتونونو ته نږدې زیات شور او زوږ له امله شکایت کوي. دوی وایي په ښار کې د ترانسپورټي وسایطو شور او د یو شمیر کاروباریانو د لاؤډ سپیکرونو اعلاناتو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار ښار کې د کاروبارونو د اعلاناتو لپاره د لوډ سپیکرونو استعمال په ناسم رقابت بدل شوی. د دې لوډ سپیکرونو د شور او ځوږ لامل خلک نه یوازې له فزیکی بلکې له رواني ستونزو سره هم مخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د برېښنا د جنراتورونو او د پلورونکو د لوډ سپیکرونو شور چې په ښار کې په پراخه کچه استعمالیږي د غږیزې ککړتیا سبب شوی. دوی زیاتوي چې دا حالت د خلکو لپاره رواني فشارونه زیږولي او د ښار د ټولنیز ژوند کیفیت خراب کړی دی. د بلال احمد او جمال په نومونو د کندهار ښاریان په ځانګړي ډول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غږیزې ککړتیا کچه راټیټ کړي او یو منظم سیستم رامنځته کړي ترڅو دا ستونزه کنټرول سي.
د خپل تجربه سره شریکو مې موږ ټول اسکاله مکتب د کندهار ښار په مشرکلې سکه وای او دا سړک ته نسبتا نږدې دی او دا ټول اسکاله دورا موږ په ډیر تکلیف سره سار ته ورسول. دا ځکه چې د ښار د سړک ژغونه د مټرانو او د انسانانو د تر اتلل او موږ په صحیح توګه سل پیسار سره په آرام او صاحب سره خپل درس نه سوای ویلای. دا نو هم داسې ډیر موږ په ښار کې ډیر مشکلات چې په خانه مهم نقطونو نه مکاتب ټول د سړک پر غاړه دي.
دغه لیوانانو دغه ژغونه باید ایسته کې او د ګویای باید یو دې سره مناسب ځای باید وټاکل شي چې هغه دې باید ارم ارم هغه باید ګډه باید څو باید سودا ورکړي.
بلورته د استوګنی کورونو شونیزو مرکزونو او روختونونو ته نږدې د موټرو او موټرسایکلونو هارنونو زده کوونکي او ناروغان لستون سره مخ کړی دي. روختیا پالان هم په دې اړه اندیشنه څرګندوي وایي چې ژغیزه ککړتیا د بیلابیلو رواني او جسمي ناروغیو سبب کېدای شي. ډاکټر زبیح الله فیضی ازادي رادیو ته وویل
هغه ناروغي چې د چاپریال د ژغیزه ککړتیا لامل انسان پخت کیږي هغه ډېرې ذهني عوامل لري چې پر انسان باندې د ژغ مستقیم اغیزي هغه د اورېدلو د حس کموالی دي، کمزورتیا ده او په زیات شدت سره کوڼوالی رامنځته کوي او غیر مستقیم اغیزي له عصبي حساسیت یا خشکیت رامنځته کوي. شدید غبرګون او پارونه د عضلاتو کلکوالی رامنځته کیږي. کله موږ چې ملا درد کوي یا عضله شخ کیږي عصبي شاق دی، روحي او جسمي ستومانی دي چې ستړي ډېر ستړي کیږي. د سر گیچوالی دي، د خوب خرابوالی دي، ډار یا ویره او اندېښنه او عصبانیت.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ریاست د تفتیش مسول خالد احمد وای دوی په کندهار ښار کې د ژغیزي ککړتیا د کمولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې په تدریجي ډول دا ستونزه له منځه یوسي.
موږ کوشش کوو چې په ښار کې په چاپریال کې د نن او یا هم د چاپریال سبغیر په هر برخه کې چاپریال د ژغیزو ککړتیا ته کاغه د موټرانو کې د موټرانو په نورو برخو کې په هر برخه کې چې هغه موږ وغواړو چې کنټرول نو په دې برخه کې موږ د لومړي قدم کې موږ خپل ډېر کوشش کوو. بیا هم موږ چاپریال ساتنې رهنمود په اساس موږ هم اوس ورځو ساحو ته په دا ساحو سره دغه ښار کې ولسوالۍ کې دا کسان سره په تماس کې یو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کندهار ښار کې د ژغیزې ککړتیا د کمولو لپاره جدي هڅې نه دي شوي.